آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې باز محمد عابد خپله یوه کیسګۍ را اوروي، او وحید احمدزی په دې اړه خبرې کوي چې آیا دا لیکنه کیسه ده او که نه ده. درویش تورانی خپل یو نظم را اوروي او د خپل نظم په اړه خبرې راته لري. په راډیو ادبي قاموس کې د ښکلا پیژندنې د مفکر امانوئل کانت په باره کې خبرې لرو. اول فرهنګي خبرونه چې لینا شریفي یې لولي.
په کابل کې د ولیا تاریخي جماعت د بیا رغونې کار پیل شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل په زاړه ښار کې د اولیا تاریخي جماعت ته ورغئ او د بیا رغونې د کار د پیل کېدو کتنه یې وکړه. دغه جماعت به په $130,000 په داسې بڼه ترمیم شي چې تاریخي او پخوانۍ معماري یې خوندي پاتې شي. اولیا جماعت د شاه امان الله خان مور ملکې اولیا جوړ کړی و. د ملکې اولیا ځینې نورې ودانۍ هم یادګار پاتې دي. د باګرام په نوم یوه نوې جریده د افغاني مطبوعاتو په کورنۍ ورزیاته شوه. دا جریده چې له کابل خپره شوې مسؤول مدیر یې هارون غرنی دی. د باګرام اونیزې لومړۍ ګڼه په څلور مخونو کې خپره شوې ده. سالنګ کتاب خپرونکې مؤسسې دوه نوي کتابونه خپاره کړل. په دغو کې یو کتاب نجیب محفوظ څرنګه کیسې لیکي نومیږي، چې اجمل پسرلی لیکلی دی. په دغه کتاب کې لیکوال د نجیب محفوظ د کیسو د ځانګړنو په اړه خبرې کړې دي. د سالنګ کتاب خپرونکې مؤسسې بل تازه چاپ کړی کتاب د نجیب محفوظ یو ناول دی چې غل او سپیان نومیږي. دغه ناول امان الله عمران په پښتو اړولی دی. نجیب محفوظ په 1988 کال کې د نوبل ادبي جایزه ګټلې وه. د ده آثار د نړۍ په ګڼو ژبو ژباړل شوي او د ده د داستان په فن باندې ځینې آثار لیکل شوي دي، خو دا اول ځل دی چې د ده یو ناول په پښتو خپریږي او د ده د هنر په اړه په افغانستان کې کتاب خپریږي. یو شمیر خبری رسانیو او د بشری حقونو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. په کار ده چې افغان حکومت، د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. یو شمیر خبری رسانیو او د بشری حقونو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. په کار ده چې افغان حکومت، د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. د نومیالی شاعر حسینه ګل تنها د شعرونو پنځمه ټولګه چې له مانه مه بیلیږه نومیږي خپره شوه. دغه ټولګه چې دانش خپرندوی ټولنې خپره کړې په څه د پاسه 140 مخونو کې چاپ شوې ده. د حسینه ګل تنها په دې ټولګه کې د هغې د مخکنیو څلورو ټولګو د شعرونو په غورچان سربیره یو شمیر نوي شعرونه هم شامل دي. په دې ټولګه باندې ډاکټر زبیر حسرت او فیض الوهاب فیض سریزه کښلي دي.
باز محمد عابد شاعر دی، لیکوال دی او کیسې لیکي. دی لنډې کیسې لیکي او ځینې کیسې بیا بیخي لنډې وي. ښاغلی عابد خپله یوه همداسې کیسه چې ډېره یې خوښېږي دلته راوروي. د کیسې له اورېدو وروسته له کره کتونکي امیرجان وحید احمدزي سره د بازو محمد عابد د همدې لیکنې په اړه مرکه هم اوریدای شئ.
زما په خپلو کیسو کې یوه مې چې تر ټولو زیاته خوښه ده، نوم یې دی ښاپیری او دیو. هغه څو وجې لري چې یوه لنډه ده، یعنی تقریبا په یو منټ کې سړی لوستی شي، او بله دا چې ما ته کیسه ښکاري، خو زما په کتاب چې ځینې دوستانو سریزې لیکلي دي هغوی ورته کیسه نه ده ویلي. زه دغه کیسه تاسو ته لولم او قضاوت یې په تاسې اورېدونکو باندې پرېږدم چې آیا دا کیسه ده او که نه ده. ښاپیری او دیو. شاعر په ګڼ بازار کې د روزګار چورتونو په مخه کړی و چې ناڅاپه یې تخیل غځونې وکړي. له زړه نه یې یوه نرۍ سلیکه پورته شوه، او څنګه یې چې په شونډو زمزمه شوه نو د سړک په غاړه له ولاړو پولیسو نه پرې یوه غږ وکړو: دی خو راشه، دا کنزل دې څنګه وکړي؟ کنزلې خو مې نه دي کړي تانېدار صاحب. چې کنزلې دې نه کولې نو بیا دې د سودایانو په څیر څه له ځانه سره اوتې بوتې ویلې؟ اوتې بوتې خو مې نه دي ویلې صاحب. اخیر څه بکواس دې کولو؟ شاه به ووایه که نه چمړه در نه باسم. هسې ما ویل ښاپیری یو څه راوړي وو، خو د دیو بوږنوونکي غږ یې چې واورېده نو په یو طرف کې پښې وایستې. غلی شه د خان بچیه، په ویښه خوبونه ګوري، او هغه هم د دیوانو او ښاپیرو. چرسي خو به نه یې؟ نه قربان، دا قربان دی د چرسیانو دی. هلکو دی بوزئ او په حوالات کې بند کړئ.
احمدزی صاحب، دا کیسه خو دې واورېده، دا لنډه کیسه ده، طرحه ده یا څه بل رقم لیکنه ده؟
ځینو لیکوالو دا د دیو او ښاپیری کیسه طرحه بللې وه، او د کیسې د فن په لحاظ نیمګړې ګڼلې ده، خو زه بل نظر لرم. دا یوه لنډه کیسه ده، مونته مختصره ده.
یعنی تاسو په خیال باندې یوه بشپړه لنډه کیسه ورته ویلی سو؟
هو بالکل، بشپړه کیسه بللی شو، ځکه چې کرکټرونه لري، تضاد او تصادم پکې شته ده، حرکت پکې موجود ده. اصلا د طرح او کیسې بنیادی فرق په همدې کې دی چې په کیسه کې حرکت وي، یعنی یو حالت په بل حالت بدلیږي.
یعنی تاسو په خیال په دې کیسه کې، په دې ښاپیری کې، کنه له یو حالت بل حالت ته رسیدلی یو کرکټر تغییر کړی ده؟
هو بالکل، لکه دغه شاعر چې په خپلو چورتونو خیال پلو کې روان ده، او هغه ته داسې یو حالت ته تغییر کوي یا نږدې کیږي چې د بندي کېدلو له خطر سره مخامخ کیږي، چې دا په خپله یو لوی حرکت او بدلون ده.
په شلمه پیړۍ کې چې د علم د پرمختګ په برکت د ماشومانو د مړینې اندازه تر ډیره حده کمه، او د هغو ناروغیو مخه ونیول شوه چې له یو سره به یې خلک وژل، نو د دې شي نتیجه دا راووته چې نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو شو. د دنیا د پرمختللیو هیوادونو کورنیو د خپل ژوند د لوړې سویې د ساتلو لپاره د ماشومانو زوکړه کمه کړه، خو د وروسته پاتې ټولنو خلکو دا کار ونه کړ. نفوس یې خورا زیات او د لوشي خطر ډیر شو. کابو 50 کاله پخوا دا ویره وه چې ګڼ کسان به په تیره بیا د هند او پاکستان په څیر ګڼ نفوسو هیوادونو کې له لوشي ومري، خو په همدې وخت کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتولو نوې طریقې وموندل شوې چې په سلګونو میلیونه انسانان یې د لوشي او مرګ له بلا وژغورل. د دغو نویو طریقو د موندلو سرلارۍ او سرغندوی نورمن بارلوک څو ورځې د مخه د 95 کلونو په عمر ومړ. د دغه خیرمن انسان د ژوند او کارنامو په اړه د یو راپور د اوریدو بلنه درکوو چې شریفه صافی لولي.
څو ورځې د مخه د سنبلې په 20 نېټه د زراعت نامتو عالم او د نوبل د جایزې ګټونکی نورمن بارلوک د 95 کلونو په عمر په امریکا کې ومړ. دغه سړی په نړۍ کې د زرغون انقلاب پلار بلل کېده. نورمن بارلوک 9 کاله پخوا په 1900 میلادي کال کې د نوبل جایزه په دې خاطر وګټله چې د نړۍ د خوراکي پیداوارو له زیاتېدو سره یې لویه مرسته کړې وه، او داسې تخمونه یې موندلي وو چې ډېر حاصل ورکوي. د شلمې پیړۍ په 2 کې چې په تیره بیا د وروسته پاتې هیوادونو نفوس د طب د پرمختګ په برکت یو ناڅاپه زیات شو، نو دا ویره پیدا شوه چې ډیر خلک به له لوږې ومري. په هغه وخت کې اټکل کېده چې د لوږې په وجه د زر میلیونه انسانانو د مرګ خطره ده، خو په دې منځ کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتېدو هڅه نتیجه ورکړه او د نړۍ د مخ بې شمېره انسانان د لوږې او قحطۍ له بلا خوندي پاتې شول. د زراعتي حاصلاتو په زیاتېدو کې دغه لوی ګام ته زرغون انقلاب وایي او نورمن بارلوک د دغه انقلاب مخکښ دی. د زرغونه انقلاب په برکت د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ د نړۍ خوراکي پیداوار دوه برابره شول. په همدې موده کې د همدې انقلاب له برکته په هندوستان او پاکستان کې د غلو دانو حاصلات څلور چنده زیات شول. نورمن بارلوک چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل کېدو په کال دنیا ته راغلی و او د ماشومتوب او نوې ځوانۍ کلونه یې په اقتصادي مشکلاتو کې تیر کړي وو، د نباتاتو د یوه عالم په توګه یې په زراعت کې مهمې څېړنې وکړې او نوي اصلاح شوي تخمونه یې وموندل. د به له بزګرانو سره په پټو کې یو ځای کار کاوه او لوی ارمان یې دا و چې د دنیا خواران په ګیډه مړه شي. کله چې د نوبل کمیټې د ته جایزه ورکوله، نو د نوبل د کمیټې مشر د ده په باره کې په خپله وینا کې وویل چې نورمن بارلوک د خپل وخت تر بل هر بنیادمه د وږو او نارو د مړولو لپاره مهم کارونه کړي دي. نورمن بارلوک چې د نوبل جایزه اخیسته، نو هلته یې په خپله وینا کې وویل چې موږ باید دا ومنو چې مناسب خواړه د ژوند لپاره تر نورو شیانو ضروري دي. دغه راز د ښه او مناسب ژوند لپاره باید موږ د تعلیم د ښه کولو غم وخورو، خلکو ته د ښو تنخواګانو کارونه پیدا کړو، باید په دې فکر کې شو چې خلک د اوسېدا لپاره مناسب کارونه ولري، ښې جامې ولري او د دوا او ډاکټر چاره یې پکار ده. نورمن بارلوک د 1914 کال په مارچ کې د امریکا د آیوا په یوه کلي کې دنیا ته راغی. په یوه داسې ښوونځي کې لومړنۍ زده کړې وکړې چې یوازې یوه خونه لرله. ده د زراعت فاکولته ولوسته او په مینوسوتا پوهنتون کې یې د نباتاتو په ناروغۍ کې دکتورا واخیسته. ده د ځوانۍ د عمر 14 کلونه د مکسیکو د غنمو د پیداوارو د زیاتولو په کار کې تیر کړل. وروسته بیا د غنمو او جوارو د تخمونو د اصلاح کولو د نړیوال مرکز مشر شو. ده په دې مرکز کې په زرګونو ماهران وروزل چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې حاصلات زیات کړي. نورمن بارلوک د عمر تر پایه پورې په 92 کلنۍ کې هم په کار بوخت و او غوښتل یې چې په افریقا کې د لوږې د مخنیوي لپاره داسې تخمونه وکرل شي چې په لږو اوبو زرغونېږي. د ده یو ملګری وایي چې د بل هر چا سره همیشه د مشکلاتو او مسایلو په باره کې خبرې کولې او له هر چا به یې پوښتنه کوله چې څه باید وشي.
اوس به پروفیسر درویش دورانی خپل یو نظم را واوروي. ورپسې به د همدې نظم په باره کې د ښاغلي درویش دورانی خبرې هم واورئ چې په کوټه کې زموږ له همکار ښاغلي بارکوال میخیل سره کړي دي.
هجرت. چل خپل شار کړی مور هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته یې ښووله سمه لاره و وینا د خولې خاص لکه هنداره. هر سړی په کلي دا بدرنګي خپله، د بدرنګو خلکو دا خوشیده کله، نو یې وویست له شار څخه په زوره، دې کار ټینګه اراده کړه د نوره، اوس غملو ته د هر عذاب تیار سو، بخت شار د بیا نیولو په سخت کار سو. پرې بې شمېره خواري راغلې په دالار کې، پایا داسې برای وموند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا ده سوه، د دشمن بیا دغه شار ته لار ونه سوه. مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو، مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو، د خپل شار و بیا نیولو ته تیار سو، نو د درنګ موږ هم پای بریالي سو. لبری پس مگر بیا پیش پر خواری سو، چې شارونه سنو بیا را څخه لاړ سي، چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سي. چې له خپله شاره کړی موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې یې ډېرې خواري یوړې په دې لار کې، پای وموند لوی بری په دغه کار کې. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته، نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته، نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته. وېرېدلی هر دشمن ته یې ډاډ ورکړ، هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی، چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی. یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی، بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی، دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی. څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته، هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي دته. سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته، سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته. سلامی سول ټول وګړي دی احسان ته، پد رضا چې وکم زړه هغه ډاډه سو، چې خازه وکم یو مخ هغه تازه سو، چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول، په مکه کې سره دوی کور او کهول سول. چې له خپله شاره کړی موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ښوولی هر چا ته سمه لاره. ایستل سوی و په دغه تور له شاره، خو چې راغی له بری سره بیا کور ته، نو هیڅوک یې هم ودار ته نه کړ پورته. دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی، دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی، خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی. له بری سره چې ننوځو خپل شار ته، نو اول ابو سفیان خیژو دار ته. له بری سره چې ننوځو خپل شار ته، نو اول ابو سفیان خیژو دار ته. و ملګرو ته خپل که د خدای کور وي، یو هم ځای د امن نه وي ورته اور وي. هغوی ځان باسي یوې یا بلې خوا ته، وړي پناه چرته بل دارنګه یو چا ته، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه، وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه، وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه. او ملګري به یې بل جنگ ته اړ باسو، خپل وګړي بیرته خپل جنگ ته اړ باسو.
درویش صاحب، په دې نظم کې تاسو ویل څه غواړئ؟ اصل په دې نظم،
په دې نظم کې چې کومه بنیادی خبره ده، هغه دا ده چې موږ چې د کوم چا امت یو، د کوم چا په لار روان یو، د هجرت چې کوو د خدای د پاره یې کوو، د هغه د سنت مطابق یې کوو. د هغه سنت مطابق چې موږ د هجرت کوو، نو هغه په کار ده چې موږ اختتام هم تر اختتامه پورې د هغه پر سنت ولاړ شو. او د هغه سنت دا دی چې هغه چې د خپل شاره وویستل سو، هغه کوشش وکړي چې د خپل شار ته راسي، او هغه به دې کوشش کامیاب سو چې راننوتی. چې راننوتی نو هغه دا ونه کړل چې کوم چا د ایستلی وو هغه قتل کړي، هغه په دار وځړی، بلکې د هغو سردار د وویل چې دلته د امن درې ځای دی، یو ستاسې د خپل سردار کور دی، چې هغه ته ننو ستاسې په امن یاست، په خپل کور کې کښېنه، کو د خدای کور ته ننوځي. نو مطلب دا دی چې هغه و هغو خلکو ته اطمینان ورکړي، هغه ته اهمیت ورکړي، هغه په دې پوه سو چې موږ دلته په امن یو، او کم سردار چې کم عزت یو هغه عزت یې په ځای کې. نو دی کامیاب سو دغه مکه تر اوسه پورې د مسلمانانو ده، او تر قیامته به انشاءالله یې. اوس موږ فرق دا دی، موږ چې د ده په رنګه موږ هم د دین دپاره هجرت وکړي، خو موږ چې بیا ننوتو، نو اول چې کوم ابو سفیان یې هغه په دار وځړو، بیا چې کوم چا خپل کور هغه کې چاته امن نه وي چې د خدای کور وي موږ د خدای کورونه په بامانو الوزو کنه نو دا ای چاته چې امن نه وي هغه به تښتي چې وتښتېدی د باندې ستا بیا دښمنان درته ناشي د هغه بیا تا ته تیاری دا خلک راسي بیا تا د دا کوره باسي او ستا ابو سفیان بیا هغه په دار کوي ستا کور بیا هغه ورانوي نو دا سلسله پای نه لري پای د خپل پیغمبر علیه السلام پر سنت باندې مکمل عمل کول دي او مکمل دا دي چې تا شروع کړي د خدای لپاره او ختم یې په هغه طریقه کا لکه هغه چې ختم کړی وو چې دغه خلکو ته دا یقین ورکړه چې دلته تاسو په امان یاست دا ستاسو کور دی نو بیا به انشاءالله دا امن راځي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سلویشت کاله پخوا چې بشر د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته وخوت له هغه ځایه یې یو څه خاوره او ګاټې راوړل. د دغو ګاټو یوه برخه د امریکا د هغه وخت حکومت د نړۍ مشرانو ته ډالۍ کړه، خو اوس معلومه شوې ده چې هغه اکثره ګاټې یا لا درکه دي او یا غلا شوې دي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس د یو راپور خلاصه شریفه صافی لولي.
له پخوا زمانو راهیسې دا رواج دی چې د هیوادونو مشرانو ته سوغاتونه ورکول کیږي، خو شاید یو ترګردو حیرانوونکی سوغات د سپوږمۍ هغه ګاډې وي چې د امریکا پخوانی ولسمشر نیکسن او د امریکا د فضایي څیړنو مرکز د نړۍ مشرانو ته واستول. کله چې پوره څلوېښت کاله پخوا په 1969 کې د یولسمې اپولو په نوم فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته سفر وکړ او بیا درې کاله وروسته اولسمه اپولو سپوږمۍ ته لاړه، نو دغو دوو فضایي بیړیو د مځکې اوسیدونکو ته د سپوږمۍ د سوغات په توګه د سپوږمۍ ګاټې هم راوړل. د ولسمشر نیکسن ادارې د سپوږمۍ کابو 270 دانې ګاټې په هغه وخت کې د نړۍ 130 ملکونو ته ورکړل. خود اسوسییټډ پریس اژانس له راپور سره سم د دغو ډلې شوو ګټو په اړه تازه څېړنې ښیي چې اکثره الادره کې دي. د امریکا د حکومت یو پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون استاد جوزف ګوتنز وایي چې زما یقین دی چې د سپوږمۍ هغه ډلې شوې اکثره ګټې اوس ورک دي یا غلا شوې دي. تیره میاشت د هالند په امستردام کې د یو مشهور موزیم ادارې وویل چې دوی ته له ټسته ور معلومه شوه چې هغه تیږه چې په موزیم کې په دې نوم ایښې ده چې له سپوږمۍ راوړل شوي په اصل کې د مځکې د مخ په ډبره بدل شوي لرګي یوه ټوټه ده. د موزیم مقامات وایي چې دا ګاټې د هالند د یوه پخواني صدراعظم د شتو یوه برخه وه او داسې ښکاري چې د سپوږمۍ ګاټې چا پټ کړي او د هغه په ځای د صدراعظم پښتو کې دغه د لرګي ډبره شوې ټوټه ایښې ده. پاکستان هم د نړۍ یو هغه ملک و چې د سپوږمۍ د ګاټې ډالۍ ورکړ شوې وه، خو اوس په دغه ملک کې د سپوږمۍ ګاټې لا درکه دی. دغه ګاټې له داسې عناصرو رغېدلې نه دي چې بیه ولري، خو څرنګه چې د سپوږمۍ ګاټې دي نو په ښه بیه پلورل کېدای شي. څو کاله پخوا د سپوږمۍ یو ګاټی په یو قانوني لیلام کې په 4,240,000 ډالره وپلورل شوه. دغه کوچنی ګاټی د 1.5 گرام برخه وزن درلود. د سپوږمۍ د خاورې سوغات د افغانستان سلطنتي حکومت ته هم ورکړل شوی و. د سپوږمۍ ګاټی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته هم د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي و، خو کله چې په 1996 میلادي کال کې ملي موزیم لوټ شو د سپوږمۍ ډالۍ هم لا درکه شوه. د سپوږمۍ دغه تیږي چې مځکې ته راوړل شوي او ډالۍ شوي دي اکثره یې د وریژو د یوې دانې په اندازه وړې دي. د امریکا حکومت دا ګټې په کوروي شکله پلاستیکي کڅوړو کې اچولی وو چې هم خوندي وي او هم یې لیدل اسانه وي. د امریکا د حکومت پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون اوسنی استاد ګوتنز وایي چې د دغو ګاټو پلټنه پکار ده. دا باید پوره معلومه شي چې چا چا ته ورکړل شوي وو او اوس چیرته دي. د دغه استاد په قول که د سپوږمۍ د ورکو شوو ګاټو پلټنه ونه کړو نو معنا یې دا ده چې خلکو ته د غلا کولو بلنه ورکوو.
د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د لوی مفکر ایمانویل کانټ په باب چې د ښکلا پیژندنې په اړه نظریات یې خورا مشهور دي خبرې کوي.
ایمانویل کانټ د جرمني لیکوال په نامه مشهور دی، مګر په هغه وخت کې اروپا جغرافیه یو څه بدله وه.
یعنی دغه اوسنی جرمني نه و په دغه شکل؟
دغه اوسنی جرمني په دغه شکل نه و. کانت په کنیسبرګ، اوس په روسیه کې دی، هغه وخت په جرمني کې و. دغه ښار کې زیږیدلی دی په 1934 کال کې او بیا په همدغه ښار کې په 1934 کال کې مړ شوی دی.
نو تقریبا 250 کاله پخوا
مړ شوی دی. کانت په اصطلاح د تاریخ او جغرافیې استاد و
پاوله کې
مګر د دې تر څنګه بیا نور کارونه هم کړي دي. د دې یو بل خواله دا دی، خواله وای که د خاصیت وای، دا دی چې د ډېر سفر نه دی کړی.
آب و خور لکه آسیا په ځای را رسی
دا تقریبا د کلنګراد نه 100 کیلومتره هم لر نه دی تللی، مګر هر څه یې په همدغه ځای کې زده کړي او د هغې نه یې ډېر جالب نظریات راایستلي دي. کانت خپل علمی ماحول، علمی چاپیریال او علمی تاریخ ته په انتقادي نظر کتلی دي، او حتی دغه انتقادي نظر ته هم په انتقادي نظر کتلی دي. د کانت پیچلتیا په همدغه کې ده چې هغه څه ته چې په انتقادي نظر کتلی هغه هم انتقاد کړی دي. د ده په مهمو آثارو کې د پوهې تیوري ده چې څنګه انسان په یو شي باندې پوهېدلی شي. د مطلق عقل انتقاد دی، یعنی چې انسان نشي کولی چې یوازې په عقل باندې تکیه وکړي، د عقل نه ورخوا نور هم څه شته.
یعنی دا عقیده لري چې د انسان حواس او د انسان ذهن او د انسان فکر کافی نه دي حقیقت ته په رسېدو کې. دا یې منظور دی؟
دا هم منظور دی، او یوازې عقلي دلایل کفایت نه کوي. کېدای شي زموږ په عقلي دلایلو کې ډېرې ستونزې موجودې چې د راتلونکو معلوماتو په نتیجه کې هغه بدلې شي. همدغه شکاکیت دی د قضاوت انتقاد ته هم رابولي. ډېر مهم اثر یې د قضاوت انتقاد دی، په دې معنی چې زه په یو وخت کې قضاوت کوم، مګر زما دغه قضاوت سم قضاوت نه دی. په هغه وخت کې چې زه دا قضاوت کوم شاید ماته سم ښکاره شي، مګر زه سل په سلو کې دا قسم نشم خوړلی چې دا قضاوت سم دی او د دې نه بل قضاوت نشي کېدلی. بله برخه د ده د فلسفي سیستم د ښکلا پېژندنې ده، چې د فلسفي سیستم یو ډېره مهمه برخه ده، او هغه په دې باندې فکر کوي چې ښکلا څه شی دی او څنګه موږ کولی شو چې ښکلا له نه ښکلا نه سره بیل کړو. او یوه بله مهمه برخه د ده د فلسفې د تلیولوژي په نامه یادیږي، یعنی چې آیا هر څه چې موږ کوو، هر څه چې زموږ په چاپیریال کې شته یو هدف لري او کاسې بې هدفه دي. نو دا د کانت د فلسفې هغه عمده مضامین دي چې
دغه تلیولوژي چې تاسو وویل دا یو قسم د کانت اخلاقي فلسفه ورته ویلی شو.
د کانت اخلاقي فلسفه یو برخه ده. نو په دې ټول خبر باندې به مونږ نه ګړیږو، یوازې په هغه څه به خبرې وکړو چې د هنر او د تر یو حده زموږ د ادب سره تړاو ولري.
د کانت د ښکلا پېژندنې د نظریې په اړه خبرې به د بلې اونۍ په راډیو ادبي قاموس کې واورئ. نور نو اجازه غواړو. په عزت اوسئ.